د سهار د لسو بجو په خبرونه کې زه احمد شبر ساسو کوربه یم. میر احمد سپای په تخنیکی برخه کې را سره مرسته کوي. السلام علیکم. ازادي راډیو په منځنۍ صفه 12/5 نیمه په ټول افغانستان کې اوري، او د دې سات د خبرونه لوی برخه د سندرو میلمانه پروګرام ته ځانګړې شوې ده. البته د ورځې د مهمو موضوعاتو په ارتباط راپورونه هم لرو، خو تر هر څه مخکې ساسو پام خبرونه تر راګرځو. د افغانستان د انتخابات خپلواک کمیسیون نن له امنیتي ارګانونو سره غونډه کوي. د آسیا جام لوبو په لړ کې سبا افغان کرکټ ټیم له بنګلادیش سره مخامخ کیږي. او امریکا په چین کې د غور مسلمانانو پلوي وکړله، او د هغوی پر ضد د چین ناوړه چلند یې وغنده. د خبرونو تفصیل. د افغانستان د انتخابات خپلواک کمیسیون وایي په یو شمېر ولایتونو کې د خپلو صحافي دفترونو د خلاصېدو لپاره چې د سیاسي ګوندونو پلویانو تړلې دي نن له امنیتي ارګانونو سره غونډه کوي. د دې کمیسیون ویان سید حفیظ الله هاشمي تېره شپه ازادي راډیو ته وویل دی وایي له بده مرغه تر دې شوي چې له تاسو سره خبرې کوم، زموږ دفترونه لا نه دي پرانیستل شوي. که څه هم امنیتي ځواکونو ژمنه کړې وه چې د جمعې ورځې تر پایه به دا دفترونه پرانیستل شي، په همدې اړه نن له غرمې وروسته به له اړوند مقاماتو سره خبرې وکړو. په دې وروستیو کې د لوی ملي ائتلاف پلویانو چې ګڼ شمېر سیاسي ګوندونه پکې شامل دي، په ځینو ولایتونو کې د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون دفترونه تړلي دي. د ائتلاف وایي تر څو پورې چې د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د دوی غوښتنې ونه مني، د کمیسیون صحافي دفترونه به کار ته پرېنشتي. د افغانستان د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزارت وایي په تیره یوه اونۍ کې له پاکستان او ایران څخه څه د پاسه 12,200 افغان کډوال بیرته هیواد ته ستنه شوي دي. د دې وزارت ویاند حفیظ احمد میاخیل ازادي راډیو ته وویل په دې کسانو کې څه د پاسه 15,000 له ایران او پاتې له پاکستان ستنه شوي.
برگشت مهاجرین افغان از ایران
ل ایران څخه د افغان کډوالو راستنیدل په سلو کې لاسیت شوې دي. په مجموع کې دروان میلادي کال پیل راهیسې تر اوسه 15,000 او 2,000 هیوادوال مول پاکستان او ایران بیرته ستنه شوې دي. شاغلی میاخیل زیاته کړه چې د راتلونکو اکتوبر میاشتې په لومړۍ نیټه په جنوا کې د ملګرو ملتو د کډوالو عالي کمشنرۍ کلنۍ غونډه لري چې د افغانستان د کډوالو او راستنیدونکو چارو د وزیر په مشرۍ به افغان پلاوی هم پکې ګډون وکړي. د هغه په خبره په دې غونډه کې به افغان پلاوی کډوالو ته د لا نورو اسانتیاو او د هغوی د راستنیدو له بهیر سره د مالي مرستو پر جلبولو خبرې وکړي. په فاریاب ولایت کې د ماین چاودنې درې ماشومان وژلي او شپږ نورې ژوبل کړې دي. د فاریاب د والي ویان احمد جاوید بیدار ازادي راډیو ته وویل دا پیښه د جمعې په مازدیګر په شیرین تګاب ولسوالۍ کې وشوه. یو ډله ماشومان چې د لوبو لپاره له کوره وتلي وو او یا له مدرسې څخه کور ته روان وو، د وسلوالو مخالفانو لخوا پورې ایښودل شوي ماین برابر شوي دي. د دریو ماشومانو جسدونه او شپږ ژوبل ماشومان روغتون ته وړل شوي دي. ممکن چې مرژوبل زیاته وي او د څو تنو نورو جسدونه اصلا روغتون ته انتقال شوي نه وي. تر اوسه پورې کومې ډلې د فاریاب د پرونی چاودنې مسؤلیت نه دی منلی. د کرکټ د آسیا جام لوبو په ترڅ کې به سبا افغانستان له بنګلاديش سره لوبه وکړي او پاکستان به له هند سره مخامخ شي. د دې مسابقو په ترڅ کې پرون پاکستان افغانستان ته د دریو وکټو په توپیر ماتې ورکړه او هند بنګلاديش ته د وو وکټو په توپیر ماتې ورکړه. دا لوبې تیره شنبه په متحد عربي اماراتو کې پیل شوې او همدا څلور لوبډلې پکې پاتې دي. د آسیا جام لوبو فاینل مسابقه د سپتمبر په 28 ده. د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر په چین کې د روزنیز کمپونو په نوم ځایونو کې له اویغور مسلمانانو سره ناوړه چلند وغنده، او په دغه هیواد کې د عیسویانو پر ځپلو هم انتقاد وکړ. مایک پومپیو دا خبرې پرون وروسته تر دې وکړې چې ملګرو ملتو د چین په شینجیانګ کې د حکومت له لورې د افراطیت د مخنیوي په پلمه په ډله ییز ډول د اویغورانو د نیولو راپور خپور کړ. مایک پومپیو د مذهبي ازادیو په ارتباط په وینا کې وویل په سلګونو زره او ممکن په میلیونونو اویغورانو ته د روزنیزو کمپونو په نوم ځایونو کې په زور سیاسي فکر ورکول کېږي او سپکې سپورې ورته ویل کېږي. پومپیو په چین کې د عیسویانو د حقونو په ارتباط ویل چې پکین کلیساوي بندوي، انجیل سوځوي او مسیحیانو ته داسې پاڼې ږدي چې لاسلیک پرې وکړي چې دوی له خپله دینه اوښتي دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر وایي هیواد د ولسمشر ډانلډ ترامپ او د شمالي کوریا د مشر کیم جونګ اون ترمنځ د دوهمې کتنې په برابرولو کار کوي. پامپیو پرون له فاکس نیوز سره په مرکه کې وویل د ولسمشر ترامپ او کیم جونګ اون ترمنځ د دوهمې کتنې لپاره کار روان دی، څو یقیني شي چې دې کتنې ته شرایط برابر دي. مای پامپیو له ان بی سی تلویزیون سره په جلا مرکه کې هیله څرګنده کړې ده چې ولسمشر ترامپ او کیم جونګ اون به ژر وګوري. ولسمشر ترامپ د لومړي ځل لپاره د تیرې جون میاشت په 12مه نیټه د شمالي کوریا له مشر کیم جونګ اون سره په سنگاپور کې لیدلی و. د کاتولیک کلیسا مشر پام فرانسیس نن لیتوانیا، لاتویا او استونیا ته څلور ورځنی سفر پیلوي. دا سفر په داسې وخت کې ترسره کیږي چې د بالتیک دغه درې هیوادونه نن د خپلواکۍ سلمه کلیزه لمانځي. پاپ به سفر له لیتوانیا پیل کړي. د دې سفر په درشل کې په یوه ویډیو پیغام کې وویل، لکه څرنګه چې پوهیږو ازادي یوه زیرمه ده چې په دوامدار ډول باید خوندي شي او د یوه مهم میراث په ډول نویو نسلونو ته انتقال شي. د بالتیک دغو درو وړو هیوادو ته تر دې مخکې په 1993 کال کې پاپ جان پال سفر کړی و. د ازادي راډیو په دې خبرونه کې لویه برخه د سندرو میلمانه پروګرام ته ځانګړې شوې ده. خو اوس به د افغانستان انتخاباتو ته مخه کړو. د افغانستان لوی ملي ائتلاف پر راتلونکو انتخاباتو کې له بایومیټریک سیستم څخه د استفادې په اړه د ټاکنو د خپلواک کمیسون وروستی اعلان کافي نه بولي او ټینګار کوي چې تر څو پورې ټولې غوښتنې ونه منل شي اعتراضونه به دوام ولري. بل لور ته د انتخاباتو خپلواک کمیسون وایي له بایومیټریک سیستم څخه د کار اخیستلو چارې اویا په سلو کې بشپړې شوې او ډېر ژر به په دې اړه وروستي معلومات سیاسی ګوندونو او خلکو سره شریک کړي. رضوان مراد راپور لري.
د افغانستان لوی ملي ائتلاف وایي پراتلونکو انتخاباتو کې له بایومیټریک سیستم څخه د کار اخیستلو په اړه د انتخاباتو د خپلواک کمیسون وروستی اعلان مثبت ګام دی، خو دا اقدامات د دوی د مدني اعتراضونو د پای ته رسیدو لپاره کافي نه دي. د یو شمېر سیاسي ګوندونو تر اعتراضونو وروسته د افغان حکومت اجرایي رئیس عبدالله عبدالله پرون وویل د انتخاباتو خپلواک کمیسون به ډېر ژر په راتلونکو ټاکنو کې له بایومیټریک سیستم څخه د ګټې اخیستلو په اړه خپله پریکړه اعلان کړي. خو لوی ملي ائتلاف چې په دې وروستیو کې د خپلو غوښتنو د نه منل کېدو له امله په یو شمېر ولایتونو کې د انتخاباتو د کمیسون دفترونه تړلي دي، ټینګار کوي چې د دوی د اعتراضونو د ختمېدو لپاره د انتخاباتو خپلواک کمیسون باید نور اقدامات وکړي. د دې ائتلاف وان فضل رحمان اوریا ازادي راډیو ته ویل
در این مورد ګام رسمي و عملی انوس برداشته نشده.
دی وای په دې برخه کې تر اوسه پورې رسمي او عملی ګام نه دی پورته شوی. بیا هم له دې وړو کې ګام هر کله کو، خو دا د کار پای نه دی. باید یو ګډه کمیټه جوړ شي چې د بایومیټریک پر میکانیزم خبري وشي. پر دې سربېره زمونږ درې نور استراتیژیکي غوښتنې لا نه دي ځواب شوي او تر څو پورې چې زمونږ ټولې غوښتنې ونه منل شي مدني اعتراضونه به مو دوام ولري. لوی ملي ائتلاف په انتخاباتو کې د بایومیټریک سیستم د کارولو سربېره د حکومت او سیاسي ګوندونو ترمنځ د یو مشترک کمیټې د جوړېدو غوښتنه هم کوي چې د انتخاباتو د کمیسون کارونه او راتلونکي ټاکنې وڅاري. د یو شمېر سیاسي ګوندونو پلویانو په دې وروستیو کې په قندهار، بلخ، ننګرهار او هرات ولایتونو کې د انتخاباتو د خپلواک کمیسون ساحوي دفترونه وتړل. امنیتي ځواکونو بیا په ننګرهار او هرات ولایتونو کې دا دفترونه بیرته پرانستل دي. د لوی ملي ائتلاف وان فضل رحمان اوریا وای د دوی پلویانو پرون په بدخشان ولایت کې هم د انتخاباتو د کمیسون ساحوي دفتر وتړ او که کمیسون غوښتنې ونه مني په نورو ولایتونو کې به هم ورته اقدام وکړي. بل لور ته د انتخاباتو کمیسون وای له بایومیټریک سیستم څخه د کار اخیستلو په اړه کار اویا په سلو کې پوره شوی دی او د ټاکنو تر ورځې به موجوده ستونزې حل شي. د انتخاباتو د خپلواک کمیسون ویاند سید حفیظ الله هاشمي تیره شپه ازادي راډیو ته وویل
با علی که کمیسیون مستقل انتخابات آمادگی داره که بایومیتریک استفاده بکنه.
دی وای دا چې د انتخاباتو خپلواک کمیسیون له بایومیټریک سیستم څخه د کار اخیستلو لپاره چمتووالی لري، فکر کوم نور څه پاتې نه دي او سیاسي ګوندونه باید د دې کمیسیون د دفترونو د کار مخاونه نیسي. د خلکو او سیاسي ګوندونو غوښتنه ته په پام کمیسیون له بایومیټریک څخه د استفادې په اړه کار پیل کړ چې په سلو کې اویا مخته تللی دی. هیله مند یم چې راتلونکي اونۍ دا په رسمي ډول تایید شي او د افغانستان خلک خبر کړو. د انتخاباتو د خپلواک کمیسون د اعلان لمخه د ولسی جرګې انتخابات به د میزان میاشت په 28مه تر سره شي. د انتخاباتو د څار بنسټونو بیا که څه هم له بایومیټریک څخه استفاده یو مثبت ګام بولي، خو اندېښنه څرګندوي چې ښایي د ولسی جرګې انتخابات وځنډیږي.
د کابل نننۍ ورځپاڼو هم د افغانستان د انتخاباتو پر مسلې مقالې خپرې کړې دي. اجمل تورمن دغو چاپي خپرونو ته کتنه کوي.
کابل چاپ ورځپاڼو په خپلو نننۍ غنو کې د غنو نورو مطالبو ترڅنګ د افغانستان د ولسي جرګې او ولسمشرۍ د انتخاباتو په اړه هم لیکنې او سرلیکنې چاپ کړې دي. دنیا خپلواکي ورځپاڼې په خپله سرمقاله کې لیکلي د ټاکنو شفافیت سیاسي ثبات تضمینوي. په سرمقاله کې وړاندې راغلي چې که څه هم په هیواد کې څو ځله ټاکنې ترسره شوي او په یو ډول پکې د خلکو د ارادې ښکارندوی شوي، خو د 2014 کال په ولسمشریزو ټاکنو کې درغلیو دغه دیموکراتیک بهیر دومره زیانمن کړی چې ټول لوري له تقلب او درغلیو پرته بل څه په خوله نه راوړي. د سرمقالې لیکوال لیکلي چې خلک د راتلونکو ټاکنو د شفافیت په اړه اندېښمن دي او له یو کاملاً سازمان شوي تقلب څخه خبرداري ورکوي او پر حکومت غږ کوي چې له درغلیو ډکو ټاکنو د ترسره کولو هڅه ونه کړي. ویسا خپلواکي ورځپاڼې بیا په خپل یو مطلب کې لیکلي چې د انتخاباتو په ورځ به رایه ورکوونکي بایومیتریک کیږي. ویسا د حکومت د اجرایي رئیس عبدالله عبدالله په حواله لیکلي چې حکومت شفافو انتخاباتو ته ژمن دی او په راتلونکو پارلماني انتخاباتو کې د بایومیتریک سیستم پر کارولو هوکړه شوې چې په انتخاباتو کې د درغلیو په تړاو شته اندېښنې به هم کمې کړي. په مطلب کې وړاندې راغلي که څه هم افغان چارواکي او یو شمېر سیاسي ګوندونو د رایې ورکونې په ورځ د بایومیتریک سیستم له کارولو هرکلی کړی دی، خو د ولسي جرګې انتخاباتو ته یوازې یوه میاشت پاتې ده او د شنونکو پان په دې موده کې د بایومیتریک سیستم عملي کول شونی نه ښکاري. انیس سبلتی ورځپاڼې بیا په خپل مطلب کې د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون د رئیس په حواله لیکلي چې په خپل وخت د ولسي جرګې انتخابات مختصره کرخه ده. په مطلب کې راغلي چې د انتخاباتو خپلواک کمیسیون رئیس دا هم ویلي چې ټول حساس او غیر حساس انتخاباتي مواد چې له هیواده بهر برابر شوي د انتخاباتو خپلواک کمیسیون په واک کې ورکړل شوي دي. ورځپاڼې د عبدالبدی سیاد په حواله دا هم لیکلي چې دغه مواد به بسته‌بندي شي او هر ولایت ته به د اړتیا له مخې ولیږل شي. انیس دا هم لیکلي چې د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون له سیاسي ګوندونو غوښتي چې خپل استازي د انتخاباتو د پروسې د څارنې په هدف دوی ته وروپیژني. ملي ارمان خپلواکي ورځپاڼې بیا د افغان حکومت د اجرایي رئیس عبدالله عبدالله په حواله لیکلي چې ولسمشر سره به په یو انتخاباتي ټکټ کې ولسمشریزو ټاکنو ته ونه درېږي. ورځپاڼې لیکلي چې نوموړي ویلي په راتلونکو ولسمشریزو ټاکنو کې به د چا د مرستیال په توګه ونه درېږي او دغه پریکړې باید خرابکاري هم ونه ګڼل شي. په مطلب کې دا هم راغلي چې عبدالله عبدالله ویلي د حکومت تر پایه به په قوت سره ورنه ملاتړ کوي. د ورځپاڼې په حواله دا په داسې حال کې ده چې په دې وروستیو کې په یو انتخاباتي ټکټ کې د ولسمشر غنی او اجرایي رئیس عبدالله عبدالله په اړه راپورونه خپاره شوي او دا هم ویل شوي چې ښاغلی عبدالله به په راتلونکو ولسمشریزو ټاکنو کې د ولسمشر غنی مرستیال وي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
مخکې تر دې چې د سندرو میلمانه پروګرام ته مخه کړو، نړیواله مسله راخلو. د امریکا د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزارت د ولسمشر ډانلډ ټرمپ او د شمالي کوریا د مشر کیم جونګ اون ترمنځ د دوهمې غونډې په تنظیمولو کار کوي. دا خبره پرون د امریکا د بهرنیو چارو وزیر وکړه، خو د هغه په وینا د دې لپاره چې دې کتنې ته شرایط برابر شي څه نور کارونه هم لاشته چې باید ترسره شي. رضوان مراد راپور لري.
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو وایي د ولسمشر ډونالډ ټرمپ او د شمالي کوریا د مشر کیم جونګ اون د دوهمې کتنې په برابرولو کار کوي، خو د دې لپاره چې یقیني شي چې شرایط ورته مناسب دي یو څه نورو کارونو ته اړتیا ده. مایک پومپیو پرون فاکس نیوز او ان بی سی امریکایي خبری چینلونو ته وویل چې د هیله مند دی چې د ولسمشر ټرمپ او کیم جونګ اون ترمنځ کتنه ژر وشي او د تر دې مخکې د خبرو لپاره شمالي کوریا ته سفر وکړي. خود متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزیر ویل پر شمالي کوریا بنړیوال بندیزونه لګیدلی پاتې وي تر څو پورې چې دا هیواد خپل اټومي پروګرام چې امریکا ته ګواښ دی بند نکړي. مایک پومپیو ویل د شمالي کوریا له مشر سره د دوهمې کتنې په اړه به وروستۍ پریکړه جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ کوي. نوموړي ویل دی هیله مند دی چې دواړه مشران به بیا له یو بل سره وویني او د شمالي کوریا د اټومي پروګرام په اړه به چې د ټولې نړۍ لپاره یوه مهمه مسئله ده په خبرو کې پرمختګ وکړي. بلورته د جنوبي کوریا مشر پروانه اونې کې د شمالي کوریا لره بر سره تر کتنې ورسته ویل چې کیم جونګ اون غواړي د کوریا ټاپو وسمې د غیر اټومي کولو د کار د چټکوالي په هدف د امریکا له جمهور رئیس ډونالډ